د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سویز بوریوال کاکړ درته په یو ساته خبرونه کې هر کله وایم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دوم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو دوه اونیز پروګرامونه روشانه مستقبل او ستون سازونه او زنجیرونه هم لرو. خو تر هغه وړاندې خبرونه نمړی مهم خبرونه سر ټکی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی د پاکستان د مسلو حل په دې کې دی چې د آئین احترام وسی او پر هغه عمل وسی. د بخښن نړیوال سازمان د افغانستان اوسنی حالت ویرونکی او د خفګان وړ بللی او د امریکا په ویسکونسن ایالت کې د کرسمس وخت پر پرانیستونکو مراسمو د موټر ورخیزولو لږ تر لږه شل تره ټپې کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف ویلی د پاکستان د مسلو حل پدی کې دی چې د ملک پر آئین احترام وسی او پر هغه عمل وسی. نواز شریف دا څرګندونې د نومبر پر 28 ناوخته له لندن څخه په لاهور کې جوړ شوي اسما جهانگیر کانفرنس ته په وینا کې وکړې. نواز شریف ویل اوس وخت راغلی چې په ملک کې د جمهوریت لپاره ټول پر یوه قومي بیانیه سره متفق سي. نوموړي د بیان ازادۍ په اړه ویل په ملک کې چې کوم خلک پوښتنې پورته کوي د هغوی لا درک کول د مسلې حل نه دی.
اور پھر سوال کرنے والوں کو اٹھا لینے
دے وای آیا د سوالونو پورته کول والا په اوچتولو یا غایبولو سره به سوالونه ختم شي؟ لبه د مرغم موجوده وخت کې د بیان د ازادي او بشري حقوقو په حواله سره تور دور یا وخت ثابت شوه. سیاسي مخالفین وي، صحافیان وي، یا هر څوک چې رښتیا وای او سوال کوي غایبول کیږي یا بند کیږي. داسې تور قوانین تیار کړی شوی چې مقصد د رښتیا وینا کوونکو ژبه بندول دي.
د پوینا د 2 کروڑ خلکو حق دی چې له ګرانۍ او بیروزګارۍ څخه خلاص کړل سي. نواز شریف چې کله کانفرنس ته وینا پیل کړه نو انټرنیټ بند شو. د کانفرنس جوړونکو په یو بیان کې د انټرنیټ بندول غندلی خو حکومت وایي چې دوی په دې کې لاس نه درلود. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان حکومت لخوا دې صوبې ته د ورتګ په اړه د پرده او ملګرو یې بندیز غندلی دی. منظور پښتین بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پښتون ژغورنې غورځنګ د امن غوښتلو لپاره جوړ شوی دی. د پوینا هغه خلک په آزاد ګرځي چې امن ته خطر دی. دا لغ وروسته دا چې د بلوچستان حکومت لخوا د 3 میاشتنی بندیز امر پرون پر ټولنیزو رسنیو خپور شو. د نمو نومبر پر 11 یو شمیر ادارو ته لیکل سوی دی امر کې راغلی چې د امن پر ځای ساتلو لپاره پر منظور پښتین، محسن داوړ، علي وزیر، ډاکټر سید عالم مسید، عبدالله ننګیال او سنا اعجاز تر 3 میاشتو بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی. په شمالي وزیرستان کې نڅرګند وسلوالو په هدفي برید کې یو پولیس وژلی دی. د پولیسو ځایي مشر عتیق حسین مشال رډي ته وویل وسلوالو د پولیس د نومبر پر 28 هغه مهال وژلی چې دی له میر علي څخه میرانشاه ته روان و. چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان اوسنی حالت ویرونکی او د خفګان وړ بللی. د دې سازمان د افغانستان څانګې مشري سمیر احمدی د نومبر پر 28 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې خلک خپل ماشومان د خوراکي توکو او پیسو لپاره پلوري. د دې په وینا بشري حقونه بې معنا ښکاري او 15 میلیونه وګړي په دې هیواد کې یرغمل نیول شوی دی. د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه د غبرګون په توګه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د حکومت یاند زبی الله مجاهد ویلی وو چې د افغانستان حالت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د پوینا نړیوال بیانوي. او د امریکا په ویسکونسن ایالت په واوکیشا شار کې د کرسمس وخت پر پرانستونکو مراسمو د موټر ورخیژولو لږ تر لږه شل تنه ټپې کړي دي. د پولیسو ځایي مشر ډین تامسن د نومبر پر 28 ویلي چې یو مشکوک موټر ترلاسه شوی او چارواکو په دې تړاو یو کس هم په ګوته کړی دی. هغه ویلي چې دا لا تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې پیښې له ترهګرۍ سره څه تړاو شته او که نه. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده چې په لاهور کې د اسما جهانگیر دور ځنۍ کانفرنس پرون ناوخته پای ته ورسېده. دی کانفرنس ته د نورو ویناوالو ترڅنګ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز قائد نواز شریف هم له لندن څخه د ویډیو لینک لاري وینا وکړه. نوموړي پر اوسنی حکومت یو شمیر تنقیدونه وکړل او د دې په وینا د ملک د مسلو یوازنی حل دا دی چې د ملک پر آئین عمل وسی. دی کانفرنس ته نورو مشرانو او فعالانو هم ویناوی وکړي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګزای په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي هر څوک چې په آئین کې لیکل شوی اصول نه مني هغه مجرم دی، ځکه په آئین کې لیکل شوی هر هغه تن مقدس دی چې په آئین عمل کوي. میاں نواز شریف دا هم ویلي اوس وخت راغلی چې د آئین، قانون او جمهوریت لپاره باید ټول یو موټی شو. نوموړي دا خبرې د اسما جهانگیر کانفرنس تر ټولو اخیری تقریر په دوران کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف د لندن دغه کانفرنس ته د ویډیو لینک په واسطه خبرې کړي. هغه وخت چې نوموړي خبرې شروع کړې آن لاین انټرنیټ کې خرابې راغې، تقریر ولاړو، ولی وروستو ټیکړې شو چې میاں نواز شریف خپل تقریر یو بار بیا شروع کړ.
اور پھر سوال کردے والوں کو اٹھا لینے یا غائب کر دینے سے سوال ختم ہو جائیں گے.
دیوائی آیا د سوالونو پورته کول والا په اوچتولو یا غایبولو سره به سوالونه ختم شي؟ لبه د مرغم موجوده وخت کې د بیان د ازادي او بشري حقوقو په حواله سره تور دور یا وخت ثابت شوه. سیاسي مخالفین وي، صحافیان وي، یا هر څوک چې رښتیا وي او سوال کوي غایبول کیږي یا بند کیږي. داسې تور قوانین تیار کړی شوی چې مقصد د رښتیا وینا کوونکو ژبه بندول دي. اسما جهانگیر کانفرنس ته نومبر په شلمه شروع شو چې د نومبر په 28مه ماخام ختم شو. تر ټولو اخیرنی تقریر ورته د نومبر په 28مه میاں نواز شریف کړی دی، ولی تر دغه وړاندې ورته د پاکستان د سپریم کورټ او های کورټ ججانو، سیاسي ډلو، وکیلانو، سماجی او د انساني حقوقو مبارزینو هم خطابونه کړي. هم د نومبر په 28مه دغه کانفرنس ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم تقریر کړی دی. منظور پښتین ویلي دوی هر وخت د مظلومه خلکو لپاره غږ پورته کړی. هغه که پښتانه دي، بلوچان دي، هزاره دي، سندیان دي، او که د پنجاب مظلومه طبقه ده او زیاته کړې ده، دغه غږ به جاری هم وي.
مطالبه یہی ہے کہ مسنگ پرسنز
دی وای لا درک خلق دی عدالت ته وړاندې کړل شي. که څوک پکې مجرم وي د آئین پاکستان په مطابق ته ورته سزا ورکړي شي. که یو څوک به قصور دی هغه دی پرې خودل شي. د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ هم په دغه کانفرنس کې د ورکوشو خلکو خبره کړې ده، ولی د نېشنل ډیموکراټیک موومنت مشر محسن داوڑ هم دغه کانفرنس کې په خپل وینا کې د خیبر پختونخوا په شمول د وړو صوبو د محرومیانو خبرې کړې دي. اسما جهانگیر کانفرنس ته په خپل تقریر کې د گلگت بلتستان اوسیدونکي او د عوامي ورکر پارټۍ یو مشر بابا جان وویل چې گلگت بلتستان صوبه تر دا وخت د آئین پاکستان نه بهر ساتل شوی. دغلته نه خو د عدالت ازادي شته، نه یې عبوري صوبایي اسمبلی آزاد ده، او نه یې په قومي اسمبلی او سینټ کې نمایندګي شته. بس په اسلام آباد کې ناست یو وفاقي وزیر د دغه صوبی ټول واک اختیار په خپل لاس کې اخیستی وي. سیپیک چې د کوم ځای شروع کیږي، تاسو د منصوبو د کمیشن په پاڼه وګورئ. د گلگت بلتستان د پاره په کې د 1 روپۍ پروژه نه دی خودله. نو صورتحال همدغه شان دی. کومو خبره کوو نو د غداری سرټیفیکیټ راته جاری کیږي. دغه غونډه د سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا جوړه شوه چې پکې د انساني حقوقو مبارز اسما جهانگیر ته د عقیدت پرزور وړاندې کول او د هغې په خدماتو رڼا اچول. ټول مقررینو د اسما جهانگیر غږونه تر دې وخت ژوندې او ګټور وبلل. اسما جهانگیر په فروری 2013 کې مړ شوه چې همیشه د مظلوم خلکو د پاره غږ پورته کړو. اسما جهانگیر د سپریم کورټ وکیل و، د وکیلانو د سازمان مشر هم و، او د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان مشر هم پاتې شوی و. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرع اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
تاسو تر دې اعلان وړاندې د شانواز ترغزی په ریپورت کې په لاهور کې پایت د رسیدلی اسما جانگیر نړیوال کانفرنس په اړه ریپورت اورید. په هغه ریپورت کې چې د اپوزیشن یا حکومت مخالف ګوندونو لخوا پر حکومت کم تورونه لګول سوي، حکومت دا ټول ردوي. حکومت وایي چې نه په ملکی پر عدلیه بندیز او فشار دی او نه هم د دوی په وینا د ملک رسنۍ تر فشار او بندیز لاندې دي. د دوی په وینا حکومت مخالف ګوندونه یوازې د دې لپاره تور لګوي چې خپلې درغلۍ پټې کړي. خو په دې کانفرنس کې یو شمیر ویناوالو په ملک کې د رسنیو پر ازادۍ هم خبرې وکړي. دوی ویل چې په ملک کې د بیان ازادي تر بندیز لاندې ده او د دوی په وینا رښتیا ویل نه یوازې ګران دي، بلکې د دې په نتیجه کې د نامعلومه کسانو لخوا بریدونه هم کیږي. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د نومبر په شلمه په لاهور کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د پخوانی مشر او په هغه هیواد کې د انساني حقوقو د مبارزې اسما جانگیر په نامه جوړ شوی نړیوال کانفرنس ته د خپل وینا پر مهال د پاکستان د جیو ټلویزیون د کیپیټل ټاک خبرونې پخوانی کوربا او خبريال حامد میر وویل،
کسی سڑک پہ چوک میں چوراہے میں کہیں بھی چلے جائیں
تاسو دا محل د پاکستان حکومت شار کلی چلور لارا یا سڑک باندې ولاړ یو عام کس څخه پوښتنه وکړي چې آیا په پاکستان کې میډیا آزاد ده، نو هغه به په تاسو پوری په خنداسي او جواب بدر کړي چې نه، پاکستان کې میډیا آزاد نه ده. اوس میډیا ولې آزاد نه ده؟ دا هغه په تفصیل کې نظم. خو د روان کال په پیل کې د بی پولی خبريالانو سازمان په نړۍ کې د میډیا د اوږدې شو لوی دښمنانو فهرست جاری کړی وو او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان نوم په هغه فهرست کې شامل دی.
د روان کال د جون په میاشت کې جیو ټلویزیون پس له هغه حامد میر د کیپیټل ټاک خبرونه د قربتوب نه لری کړو چې هغه په اسلام آباد کې په خبريال اسد تور د برید نه پس د یو احتجاجي مظاهره پر مهال د پاکستان د پوز د زینو جرنیلانو پر ضد خبري کړې وي. په 2002 کال کې د حامد میر د ګاډي لاندې یو بم موندل شوی وو او په 2014 میلادي کال کې په کراچۍ کې دوه موټر سایکل پر وبریدګرو شپږ ډزې وشته وو. دا مهال د دغه پیښو ذمہوار نه دي نیول شوی. دارار د غونډې یو بل ګډونوال خبريال ابصار عالم چې د روان کال د اپریل په میاشت کې په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته وسلوالو په ډزو وشته وو، عالم غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د کوم ټلویزیون یا رسنۍ سره کار نه کوي، خو یوازې په ټولنیزو پاڼو رښتیا وایي او د تیرو څلورو کالونو په پاکستانی رسنو کې د بندیز لاندې دی.
د ټلویزیون چینلونو مالکان دومره هوښیار دي چې په دې پودي چې زما غونډې کس په خپل خبرونو کې نه مل مکوي، نو د ادارو لخوا به ورته د دړکو ټلیفون هم نه ورځي. څلور کال وسو چې د پیمرا ادارې ل مشري لری کړل سویم، خو تر دا مهاله یو ټلویزیون چینل هم راته د تبصرو لپاره بلنه نه دراکړي.
دغې نړیوالې غونډې ته یوې بلې خبریالې امبر شمسی په خپل وینا کې وویل چې شکر وباسم چې د حامد میر او ابصار عالم غونډې د برید سره مخ نه شوم. امبر شمسی په شخصي ټلویزیون سما ټي وي سوال د امبر شمسی خبرونه کوربه وه. شمسی په 2000 میلادي کال کې رسنو ته ویلي ول چې په خبرونه کې د هغه وخت خزاني د وزیر اسد عمر نه په هیواد کې د ګرانۍ پاړه د سختو پښتنو نه پس ورته د پوز د اطلاعاتو د سانګې د یو چارواکي کرنل شفیق ملک ټلیفون راغلی وو او په بل ورځ یې خبرونه بند شوه.
په شروع شروع کې ما سمره کې کړې وې، هغه نشر نشوي. بیا زما د خبرونی په پروډوسر مقدمه جوړ شوې، حمله پر هم وشوه. خو بیا موږ ته د ټلویزیون انتظامی ول چې بس نور په ټلویزیون کار نشي کولی. خو زه اوس خوشاله په دې يم چې نور به زمير نه خرسوم. اوس په دا ټلیفون ناراضي چې په خبرونه کې علي وزیر او یا محسن داوود نشي مل مکولي.
د 2013 میلادي کال په جولای میاشت کې په اسلام آباد کې د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی خبريال متي الله جان د غنړيوالې غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ د لوی ثبوت ته چې دا مهال د موږ د خبري د پاکستان یو ټلویزیون هم نو نشر کوي.
کدا معلوموي چې د کم هیواد عدلیه او میډیا څومره ازادي لري او په میډیا کم خبر نشر کېدې شي او کم نشي نشر کېدې، نو دا اوس چې موږ کمی خبرې کوو نو زما یقین دی چې د خبرو لپاره د پاکستان یو ټلویزیون هم ځای ورنکړي.
بالکل کوئی جگہ نہیں ملے گی.
نیویارک میں شتی د خبریالانو د خوندیتوب کمیټای سی پی جی په خپل یو تحقیقاتی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د 1992 کال راهیسی یو شپېته خبریالان وجل شوی دي، خو تر دا مهال یو مجرم هم نه دی نیول شوی. په نړۍ کې د میډیا د ازادۍ په اړه د بیپولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف د 130 هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 135 نمبر دی. خود پاکستان وزیر اعظم عمران خان او حکومتی چارواکی دعوی کوي چې په هغه هیواد کې میډیا حتی د غربي هیوادونو نه هم زیاته ازادي لري.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چر سو اتین سو یا بورډر شو یا ستل کا خبر لاړه
اول د خوند پاره شي د وربند مختشو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کی
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د نورو دونکو په خیبر پښتونخوا او په ځنګړي توګه مرکزی سار پېښور کې په دې وروستیو کې د حکومتي ګوند او همدغسې د حکومت مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک لخوا جلسې ترسره شوې دي، خو د سیاسي چارو شنونکي وایي په دې جلسو کې د خلکو شمیر د پخوا پرتله کم وو. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې نه یوازې د حکومت مخالفو ګوندونو لخوا د حکومت ضد تحریک روان دی، بل پلو په دې صوبه کې بلدیاتي انتخابات هم کوي. اوس پوښتنه دا ده چې په سیاسي غونډو کې د خلکو د کمی دلچسپي وجوهات څه دي؟ غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د نومبر په 6 نیټه په پیښور کې د حکومت په ضد د پاکستان جمهوریت تحریک د لاریون روستو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان او وفاقي وزیرانو د پی ډی ایم جلسه ناکامه وبلله او دوی ویلي دي چې په دغه جلسه کې د خلکو کمه شمیره د خبره په ګوته کوي چې خلکو د پی ډی ایم ایجنډا رد کړی ده. خو په پی ډی ایم کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام پی ویان عبدالجلیل جان د حکومتي وزیرانو د خبره ردوي او هغه وایي چې د نومبر په 6 دوی په پیښور کې د لوی جلسې اعلان نه وکړي.
خبره ده چې هغه جلسه وه او زموږ چې ده پروټست ریلی وه، هغه پورا حکومت پورا مشینری مزیران امینگان ټول یو ځای شوي. موږ خو یاداشت جمع کولو چې حکومت ته دا خو چې موږ حکومت خلاف احتجاج کولی ګیا وو، د دې خو جلسې څوک نه جوړېدو خلکو ته وسې ویل څه لپاره موږ راغلي. موږ خو بیا هم ریلی وکړه او زموږ سره هو سلامونه بریوکو.
تر دې وړاندې چې د صوبې وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په پیښور کې کومه جلسه شوې وه، نو په هغه جلسه باندې د حزب اختلاف ګوندونو نیوکې کړې وې او ویلي وو چې د حکومت د ناکامه پالیسیو په وجه د تحریک انصاف د حکومت نه خلک خپه دي، نو په دې وجه اوس خلک په ګڼ شمیر کې د دوی په سیاسي هلو ځلو کې ګډون نه کوي. د حزب اختلاف د ګوندونو او د حکومت په وروستیو جلسو جلوسونو کې د سیاسي فعالانو د کمی شمیرې په اړه مې په پیښور کې په سیاسي چارو د نظر لرونکي خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې اوس مهال په پښتونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه د روانو بلدیاتي انتخاباتو په تیاریو او ټیکټونو ورکولو کې مصروف دي او ځینې سیاسي فعالان هغوی ته د ټیکټونو په نه ورکولو خپه هم دي، نو ځکه د حکومت او حزب اختلاف دواړو په جلسو کې د سیاسي فعالانو شمیره راکمه شوې ده.
گرانی ډیر زیاته ده او مسلسل زیاتیږي لګیا ده، نو عام خلک خو تحریک انصاف سره چې ځینو سوچ کوي خپل حمایتیان هم کوي ورسره ځینو هغه به بلدیاتي انتخابات کې چې کوم ټیکټونه تقسیم روان دي په هغه باندې خپګانونه په مختلفو ځایونو کې روان دي. په بل اړخ باندې که تاسو اپوزیشن ته وګورئ نو دلته هم چې کم دی د خلکو بار بار د اپوزیشن دا پروګرامونه چې بدلیږي تقسیم در تقسیم چې په اپوزیشن کې کم دننه شو پیپلز پارټي او ان پی چې ته وته لارې بدلې شوې. میاں نواز شریف په یو لاین روان دي، میاں شهباز شریف په بل لاین روان دي. نو د مولانا فضل الرحمن صاحب سره چې شاته خپل د کارکنانو ملاتړ خو ور سره شته، خو د پارټو کې دننه چې کم دا اړې ګړې روان دي، نو دې باندې خپل کارکون هم د دې چې کم دی هغه کنفیوز دي.
په پېښور کې په سیاسي چارو نظر لرونکي خبریال پیدا عادل وایي په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل غوندونه چې کله یوازې یوازې په خپل سر سیاسي حل ځلی کوي، نو د دوی سیاسي پالان پکې په ګڼ شمیر کې ګډون کوي، خو په شریکه د بیلابیلو سیاسي غوندونو پالان یو زیته راجمع کول آسان کار نه دی.
کله چې هم د پی ڈی ایم جلسای نو دی یو بل ته ګوري. د مسلم لیگ نون توقع دای چې مولانا صاحب به د مدرسو خلو کلاو کی او التنبا د چکم سټوډنټس دی هغه برازی جلسو تا تاسی د مولانا صاحب توقع د مسلم لیگ نون نوی چې هغه بخپل ورکران رو باسي او د قومي وطن پارټي چې ته پیښور کې وګوري نو دا غي هم دا خیالي چې د دوانه جماعتونو بخپل ورکر رو باسي. زما خپل خیال دا دی چې دا هر سیاسي جماعت چې کوم دی دا خپل ورکر ریزرو ساتي خپل هغه د پاره الیکشن د پاره نور چې کوم دی اکټیویټیز دی هغه د پاره.
د حکومت په ضد په سیاسي هلو ځلو کې د حزبي اختلاف ګوندونه د حکومتي پالیسیو د ناکامۍ او ګرانۍ د صورتحال بیانیه وړاندې کوي، خو حکومتي وزیران په خپلو سیاسي هلو ځلو کې د خپلو پالیسیو دفاع کوي او دوی وایي د ګرانۍ په صورتحال د قابو موندلو لپاره د احساس راشن پروګرام تر څنګ یې نور ګامونه هم په پام کې نیولي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شیدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار لس نیمې بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم یوه بجه زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د نورو دونکو، او اوس ځو یو بل رپورټ ته. د جنوبی وزیرستان په جنګاړي سیمه کې مشرانو یو جرګه کړې ده او په دې جرګه کې ګډونوالو د پاکستان له حکومتي چارواکو څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی د سیمې لپاره دی ګامونه پورته کړي. د دوی په وینا سیمه یې په اوسني وخت کې هم له سړک، بجلی، سکول او هسپتال غوندې بنیادي سهولتونو څخه بې برخې ده. د مشال ریډي خبریال اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د ځانګړي سیمې یو مشر جاوید شوبیخیل په دغه باراکشه مشال ریډیو ته ویایي.
میز د ځانګړي شوبیخیل د علاقې د ستونی په نوم مشهور د استونه یو تاریخي قوم د انګریز دور نه شپه سوا کو رشمیر ده. خو څنګه چې کله نه دا وار انټر شری د میز د 20 سال د دغه جنگ نه متاثر یي تر اوسه را سره د میز علاقې د غاښه زره بو د پراته دو. میز علاقې روډ نشته د بتول نه غټه مسله دو. دوام نمبر بنیادی د میز بجلی نشته د پد علاقې د میز د ایجوکیشن واضحه طریقه نشته د بدل اکاسه تر اوسه را سه یو اسپیټال نشته چې ایمرجنسی د مور در تاوشي روډ نشته د 2 غنټه 3 غنټه یې میز په جنو زاوري ته د بیت شلي یو جی شنوي 15 کیلومتر میز په خرا په سار مند یې بوري. د میز لا کاسه تین د داسه د ریګریشن یا د اګریکلچر د واضحه طریقه نشته نو دغه د پوره کومه سونه یو په وجه کیږي او دوه خامه خامز مس درې مخ پلا کو غوري چې کین هات پرایوي په شدرې نه
د زنګاړي سیمه یو بل مشر خبره هم و وی.
لال خان منوم دا چې بخیل یک پاری نه د داستوري مرکا جامه منصه په دانه موکل کنه چې د میزه علاقې کا پرشتیا پدا 100 سال سے مکمل اپتے گو ویسا اخر یشو مش چلا گی کنا نر خو سڑی تا گلا ہن راو چو د رژیم یا خدا پکا د مشت بد قسمت جوڑا د دای مش علاقا ویل نہ بو دی جی مش پلا کا شوالا دا سن سدا چ خالد تش مخ کا صدر گورا گے روڈی نوم نستا دا تا پری نوم نستا دا کنا دا ٹولا علاقا دا غس بس پر پتے گو
مشال ریڈیو چ دی سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال دے زنگاڑے سیمے اسے دن کیو دے مشکلاتو نا خبر کڑی اغوی سو ویل وار وای زنے
زنگاڑا چونکہ لگ سا تیرے دا بالکل دے با سہولت فن رہی تو دے دے من کراشی اور سمرا جائز مطالبات من با دے انشاءاللہ حرکت بو کے کو من کر دے راشی من با خلوانے زلے بور سرو کو انشاءاللہ خیال بے روزی
دے زنگاڑے سیمے استونے قبیلے مشہرانو پا جرگاک شے دے مقامی چارواکیوں نا دا گوشتنا ہم وکڑا چھ دے دوی سیمے تا دا ہم مخور وڑا وی او دے جوان دا آغاز سہولتونا دا زر ور ورا سوی کیم چھ دے دیگی سیمے اسے دن کیو خپل حق جوڑی جی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ 121 کیلو هرتز لنډې صفې 2110 15,118 13,580 اول زرا تسواتیا کلو ہاٹسا
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی استه د نوریدونکو د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلع خیبر وګړي موشتنه کوي چې د دوی په سیمه کې دی د پاسپورت دفتر جوړ کړل سي د دوی په وینا دوی د دې دفتر د نشټوالي له کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي بل پلو د حکومتي ګوند چارواکي وایي چې دوی دا مسله له اړوند وزارت سره شریکه کړې ده او هیله لري چې دا مسله به ډیر زر هواره سي د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری د دې مسلې په اړه رپورت لري
د خیبر ولسی وګړي وایي وفاقي حکومت په خیبر ضلع کې د پاسپورت او میگا نادر مرکزونو پرانستلو اعلان کړو خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی دوی وایي د لری پرتو سیمو خلک پاسپورت جوړولو لپاره پیښور ته ورځي او هلته یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي د باډي زاهد الله اپریدی مشال ریډیو ته وایي په کار ده په خیبر کې د پاسپورت یو دفتر زر تر زره پرانستل شي
کم خلکو تر چې کوز د خار له پیښور له مخومیم روشی او ډیر زیات مشکلات دی او بیا ټیکسونو هغه واسیم نوی بس په کور دی چې په پاسپورت دفتر کلو کی
د لنډی کوتل یو تن لطف الله شینوار وای وس د دوی خلک چې کار روزګار لپاره افغانستان ته زیرا زینو په تورخم تر پاسپورت غوښتل کیږي خو د دغه سیمه هر تن په آسان نشي جوړولای ک خیبر کې دفتر پرانستل شي نو بیا ورته په آسانه سره تر لاسه کیږي
پاک افغان حکومت سره پولا دا تورخم دا دی سیمه ډیرو خلکو روزګار په دغه تورخم بارډر باندې دی او دغه خلکو لپاره دا پاسپورت یو بنیادی ضرورت چکم دی کنه دا یو جوړ شوی دی تګ را تګ د لپاره بغیر د پاسپورت نه چکم دی کنه دا تګ را تګ دوی ته قانوني تور باندې اجازه نه دی ورته نو دلته ډیرو خلکو چکم دی کنه دا روزګار د لپاره دا پاسپورتونو چکم دی کنه جوړ بیا لکه د زمونږه مشرانو ضرورت دی د زمونږه ماشومانو ضرورت دی د زمونږ زنانو تم دغه دستاویز یعنی د پاسپورت ډیر زیات ضرورت دی
خیبر نه د کومي اسمبلی غړی او وفاقي وزیر نور الحق قادری پرسنل سیکرټری حمید الله وای په خیبر ضلع کې د پاسپورت د دفتر د پرانستلو په منصوبه کار روان دی او هڅه کوي زر تر زره دا سہولت خلکو لور ورکړو
بالکل کار په روان دی دا کې مخکې جاشا صاحب انټیریر منیسټر او هغه ته مونږ یو لیټر لیکلو نور الحق صاحب طرف نه بیا هغه ټیم کې لګ مخال دی فند کمای وہ بیا دوبارہ شیخ رشید صاحب چرا اور اگر تم دوبارہ لیٹر کرے نو گو ڈی جی پاسپورٹ اور کرے نو انشاءاللہ پروسس کرے امید دے چے تم نظر کے دیش نو وش انشاءاللہ
د خیبر انتظامی چارواکی وای دا محل د خیبر ضلع آبادی سبان دے لس لاکھ نہ پورتا شوی د خیبر لسی وگڑی وای بس فاٹاپ خیبر پختونخوا کی اور گڈا شوی پکار دا ہغه ټول سہولتونه ور کڑل شی چکم پ نور بندوبست زلو کی خلق تا ور کڑل شوی فرحات شینوارای مشال ریڈیو خیبر
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی یاست. د نوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار 10:30 سوي دي. خبرونه لنډیز تم پام راړو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف ویلي د پاکستان د مسلو حل په دې کې دی چې د آئین احترام وسی او پر هغه عمل وسی. نواز شریف دا څرګندونې د نومبر پر 20مه ناوخته ل لندن څخه په لاهور کې جوړ شوی اسما جانگیر کانفرنس ته په وینا کې وکړې. نواز شریف ویل اوس وخت راغلی چې په ملک کې د جمهوریت لپاره ټول پر یوه قومي بیانیه سره متفق سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ منظور مشر منظور پښتین د بلوچستان حکومت لخوا دې صوبې ته د ورتګ په اړه پرده او ملګرو یې بندیز غندلې. منظور پښتین بیګا پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې پښتون ژغورنې غورځنګ د امن غوښتلو لپاره جوړ شوی دی. د پوینا هغه خلک په آزاد ګرځي چې امن ته خطر دی. دا لغروسه ده چې د بلوچستان حکومت لخوا د درې میاشتنی بندیز امر پرون پر ټولنیزو رسنیو خپور شو. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان او اوسنۍ حالت ویرونکي او د خفګان وړ بللې دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه مشري سمیرا حمیدی د نومبر پر 20مه پر خپل ټوئیټر لیکلی چې په افغانستان کې خلک خپل ماشومان د خوراکي توکو او پیسو لپاره پلوري. د دې په وینا بشري حقوقونه بې معنا ښکاري او 15 میلیونه وګړي په دې هیواد کې یرغمل نیول شوي دي. د طالبان حکومت په دې اړه تر اوسه نه دی ویلي. او د امریکا په ویسکونسن ایالت په واوکیشا ښار کې د کریسمس وخت پر پرانستونکو مراسمو د موټر ورخېجولو لږ تر لږه 40 ټپي کړي دي. د پولیسو ځایي مشر د نوبر پر 20مه ویلي چې یو مشکوک موټر ترلاسه شوی او چارواکو په دې تړاو یو کس هم په ګوته کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. خبرونه مو اوریدل. د نورو دونکو سم تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه روښانه مستقبل وړاندې کوو. د خبرونه تاسو ته د مشال ریډیو همکار منور شاه وړاندې کوي.
د مشال ریډیو په روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د علم او رڼا په تکل کې د دین حکم او د وخت ضرورت داده چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي تر لاسه کولو پسې یې تل پکار دي. سیړونکو وايي په داسې حالاتو کې چې د پښتنو مسلې یوازې د تعلیم پر رڼا حل کېدلې شي او بلا هیڅ یو لار نه لري، د نوي کول ځمواري جوړیږي چې د خپل سیمې د مستقبل روښانه کولو لپاره ورته هر ځای نه د علم رڼا ملاويږي تر لاسه کول یې فرض دي. یو نوې سروې ښایي چې په جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار ډیر ښه دی. د روښانه مستقبل په نننی پروګرام کې درته معلومات درکوو چې د هیواد کې داخله څنګه کیږي او هلته بیا ژوند او تعلیم څنګه دی. د لړکې مو د خیبر پښتونخوا د جنوبی سیمې لکی مرود د اوسیدونکو محمد عمر سره خبرې کړي. نوموړی د مهال د جنوبی کوریا د دیګو خار په کینګ پوک نومې سرکاري یونیورسيټي کې د کیمستري په مضمون کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې پښتنه چې جنوبی کوریا ته په خاص توګه د مضمون کې زده کړې لپاره څنګه راغله، محمد عمر وای
شروع کې خدای هر څه څنګه خواهش چې ډاکټر جوړ شي یا میډیکل انجینیرینګ شعبې ته لاړ شي نو زمام ډېر زیات خواهش چې زم میډیکل شعبې ته لاړ شمه. خو بس هغه ایف ایس سی کې مو پری میډیکل او بس هغه څه د قسمت خبره به ورته وایو چې زما میډیکل کې ایڈمیشن اونه شو. نو ما بیا هغه نه پس خپل تعلیم لګ مخکې بوتلو بی ایس سی مې وکړه هم د ګورنمنټ ډیگری کالج لکی مروت نه. تعلیم خواهش می ډیرو نو هغه د وزن بیاز لاړم پېښور یونیورسيټي ته. البته می کیمستری ډیپارټمنټ شوبه کیمیا چې ورته وي نو هغه نه ما ایم ایس سی وکړه. ما وی چې تعلیم سلسله بل نورم زمخ کې بوزم نو ما ایم فلم هم جاری وساتلو هم پېښور یونیورسيټي کې. خو بیا هم هغه دوران کې زما ساوت کوریا کې پی ایچ ڈی د پاره زما ایڈمیشن دلته کنفرم شو. نو ما وی ډیر ماته ډیر خمو کومل شو او ځان می ډیر خوش قسمت وګړل نو مزدل ترالم پی ایچ ڈی د پاره.
نوموړي نامو پوښتلی چې د جنوبی کوریا په یونیورسيټیو کې د داخلي لپاره څه کول پکار دي.
هغه د لپاره پهل خدا کول پکار دي. نن سبا چې څنګه بهر ملکونو یونیورسيټانو کې ټولو نظری شه دي هغه آیلټس چې ورته وي انټرنیشنل انګلیش لانګویج ټیسټینګ سیستم هغه په ترو هغه په پهل پاس کوي او پروفیسر سره به رابطه کی اوسی کی هغه یو بهر ملک یو یونیورسيټي پروفیسر تبا خپل ډاکومنټس را لېږي چاغه اوم هغه مضمون سره شی ریلیټډ وی کدی مضمون مې مثال په تور باندې زما مضمون کیمستری نو ما اوم د خپل شوبې سره متعلق یو پروفیسر سره خبر وکړه او په انټرنیټ په ثرو باندې او هغه دغه مې وکړو نو هغه تما خپل سی وی مکمل بایو ډیټا هر ساغه ما هغه ته اولیګل او هغه جو کتل چې بالکل زما سره متعلق دي او ریلیټډ دي بالکل.
محمد عمر وای د انټرنیټ لوجه معلومات ترلاسه کول ډیر اسان شوی دی. که څوک هر هیواد او هر یونیورسيټي ته تلل غواړي نو د انټرنیټ د لارې ځان په هر څه خبرولی شي.
ما خپل انټرنیټ باندې همدا څه شی وکړلو چې بهر یونیورسيټي مثال په تور ساوت کوریا یونیورسيټي ما کولاو کړل او هغه کې مختلف یونیورسيټيان براشي نو هغه کې چې کوم یونیورسيټي کې تاسو متعلقه شعبه ده هغه کې به تاسو لاړ شئ او انټرنیشنل آفیس والا یا آفیس چې کوم ریکوایرمنټ یا دغه هغه شعبه ته به لاړ شئ او هغه کې پورا هغه معلومات لیکلی وی چې څنګه به تاسو د هغه یونیورسيټي سره ریکوایرمنټ سره لوازمات دي هغه لوازمات تاسو پوره کړئ او پروفیسر مو قائل کړئ چې را زستا سره ایڈمیشن اغستل واړم نو بیا د لارې ډیر ځات اواره شي.
په انټرنیټ د لټون په وخت اکثر خلکو ته د غلط معلومات یا دوکه ورکولو ویره وي. د جنوبی کوریا د یونیورسيټو په حق لا سم او کره معلومات لپاره سه احتیاط پکار دی. محمد عمر په دې پښتنه وای
مونږ چې کتلې دي ساوت کوریا کې داسې څه یونیورسيټیاني یا څه داسې سيزونه زما د نظر نه دي تیر شوي چې هغه داسې لکه یو کس سره دوکه کوي یا څه په فریب باندې یا دغه کوي. څومره چې ساوت کوریا والا یونیورسيټیاني دي دا ټولې نېشنل یونیورسيټیاني دي ټولې د حکومت د دغه د لاندې دي د نظر د لاندې دي او داسې هیڅ دغه نشته ساوت کوریا سیستم او نظام او تعلیم زم چې په دنیا کې یو منل شوی نظام تعلیم دی که هغه سره رابطه کول غواړي نو اوماغې یونیورسيټي کې اوماغې پروفیسر د سره سره سټوډنټان نو هغه تم میل کولی شي هغه پروفیسر تم میل کولی شي ایون هغه دغه تم کو میل کولی شي نو ان شاء الله هغه هغه کسان چې کوم دي هغه ته پوره معلومات ورکول شي دي.
محمد عمر وای چې د هواد کې زیاتره یونیورسيټیان سرکاري دي د دې وظیفې یا سکالرشپ په اړه نو موړی وای
دا سړي چې دا د سکالرشپ یونیورسيټي د طرف نه دي ټیک شو او پروفیسر زمونږ چې کوم هغه د فیس دی د سیمستر فیس دی هغه یونیورسيټي برداشت کوي او باقي زمونږ چې کوم هغه د میاشتې سکالرشپ مونږ کوم مونږ ترا کوي هغه د پروفیسر د اړخ نه دی هغه پروفیسر سره مختلف پروجیکټونه یې هغه پروجیکټ اخلي هغه پروجیکټ پر سر باندې هغه ته فند ملاويږي او هغه فند کې بیا هغه ځان سره مختلف سټوډنټان ځان سره ایڈمیشن ورکړي او هغه کې هغه سټوډنټانو ته سکالرشپ ورکړي.
محمد عمر زیاتوی د پښتنو خويندو لپاره هم په جنوبی کوریا کې د تعلیم موقع ډیره برابر ده یعنی دوی د خپل روایتو او مذهبي عقیدې مطابق د ژوند ترڅنګ اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي. د دې نه علاوه ټولو بهرني طالب علمانو ته د صحت لپاره هم د یونیورسيټي لخوا هر ډول مالی مرستې رسیږي. په جنوبی کوریا کې د داخلو د نیټې په اړه محمد عمر تفصیل ورکوي.
دی ول خدا سره چې دلته ځي سیمستر شروع کیږي مارچ او یو مارچ کې شروع کیږي چې هغه ته وي سپرینګ سیمستر او بل سیمستر شروع کیږي د ستمبر د میاشتې نه دی ته وي دی اتم سیمستر او دی کې داخلو د پاره به تاسو د مثال په تور باندې ک ستمبر د میاشتې لپاره څوک مر رور یا خور داسې اپلای ورته کول غواړي نو هغه به یونیورسيټي په ویب سایت باندې د دې خپل یو تاریخ کیږي او هغه تقریبا یو سیمستر پهلوي لکه که ستمبر ته اپلای کوي نو هغه به د مارچ د جنوري یا فروری کې هغه د پر اپلای کوي او کاغه وشي نو هغه نه پسو به هغه څومره چې لوازمات ما تاسو ته پهلوي وړاندې وي چې لکه ایلس بکی او پروفیسر سره خبره او دا سیزونه هغه به دا پوره کوي او هغې نه پس بیا د ستمبر کې کېږي. بلکې د دغه میاشتې دپاره کوي د مارچ میاشتې دپاره نو هغه به بیا د جون یا جولای کې هغې ته اپلای کوي.
محمد عمر د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمه سره تعلق ساتي او د دیګو خار د کینګ پوک یونیورسيټي نه په کیمستری کې پی ایچ ڈی کوي. وای جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار اوچت او داخله پکې په اسانه ملاويږي. په دې اړه نور تفصیل هم درکو خو دلته اخلوی ولاند دمه.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونې په جنوبی کوریا کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات درکو. یاد هیواد په بیلابلو سانګو کې د وړیا تعلیم لپاره وظیفه یعنی سکالرشپونه ورکوي. پښتانه ځوانان کولی شي چې د انټرنیټ لارې دغه وظیفه ترلاسه کړي او اعلی زده کړو ته ځان ورسوي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر سنگو سه
د دې ملک د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په سانګه کې مو د محمد عادل سره خبرې وکړې. وای خپل خپلوانو او دوستانو ورته د جنوبی کوریا په اړه معلومات ورکړي وو. دا چې د داخلي لپاره سټیسټ یا انټرویو وغیرہ هم وی کسانګه نو موړې په دې حق لوي.
شتا سيزن کې وی سيزن کې نه خونن سبا خو اوس دا شته چې اکثر کله پرم غي راو کو نن سبا دی هغه ټایم خو چې تله مای پلی کول هغه ټایم نه و داسې هغه ټایم صرف تھرو ای میلز باندې بس کنټیکټ شو شي او یا ستاسو سی وی وګوري ستاسو ډاکومنټ صرف چیک دی خو نن سبا داسې دی چې دغه طرحه چیک کړې لکه څنګه یورپ اور کې نه وي تاسو ته انټرویو لپاره کال کې تاسو ته فون وکړي نو اوس شته دی خو هغه ټایم داسې نه و داسې چې کله هغه چې کله پروفیسر وغواړي یا چې هغې داسې ډېر کانفیډنټ نه سټوډنټس باندې چې هغه کوم اخلي نو بیا وی ورته کال وکي چې زه د سر انټرویو کوم یا اسکایپ باندې یا ټولنیټ باندې یا فون باندې به انټرویو.
محمد عادل وای د هیواد کې د داخلي په وخت د یو طالب علم خ نمبر ته دومره اهمیت نه ورکول کیږي لکه څومره چې د هغه پوها او عملی کار ته ورکول کیږي.
د ګریډ هم ګوري خو ګریډ زما میټر نه کیږي څومره تاسو او چې کوم فیلډ کې تاسو کار فیلډ کې تاسو زیات کار کړی وي او ایکسپیرینس دی نو دا زیات پرفرنس ورکوي په نسبت د دې چې تاسو ګریډ د خیا تاسو د ټاپر یا تاسو ګولډ میډلیسټ یا دا د دې کې خو لا اوس موږ په تاسو څه وخت تیر کړو کورس ورکمو کو دلته کې دې موږ ته وایي چې کورس ورک څه دومره امپورټنت نه په دې باندې وخت ډیر مزایا کوي مین چې تاسو ریسرچ ته ریسرچ باندې توجه ورکړئ کنه چې څومره تاسو خو ریسرچ وشي خو په پر خو اپلیکیشن وشي هم راځه از دا سټوډنټ هم ملي تاسو ډیګری یا دا لیب یا پروفیسر په نظر کې تاسو مقام جوړیږي.
نوموړی وای د خپل ملک نه د تللو نه وړاندې یو تن ته پکار دی چې ځان ته د یونیورسيټي وظیفه ترلاسه کړي بیا د خپل پروفیسر سره د استوګنې او نور خرص خوراک لپاره د خرچې خبره وکړي چې دا راز بیا ورته په کوریا کې مشکلات نه وي.
دا مخکې نه ځای کېږي پروفیسر سره دی باندې ټول خبره کیږي دا څنګه درته وی پروفیسر ته بیا ولي کی چې راځي دا څوبه تاسو ته دومره پات من درکوم دې کې وتا خپل ډارمټري او خپل فوډ ارنج کوي تاسو خو دا چې پروفیسر تاسو ته پروفیسر هوتا لکه ډارمټري هم فیا غوړ کړی نو هغه ډیر ویر کیسې زیاتې کم کیسې زیاتې خو مینلی دا چې هغه چې کوم د تاده ته ډیسایډ شوی الډری پروفیسر زه تاسو ته دومره فار من درکوم او ټیوشن فی چې کوم دا غي نوستی سایډ نه وي هغه پی به وسه هغه خو بیا خبر نه یاره.
محمد عادل وای د پروفیسر لړخه یو طالب علم ته د 1500 نه تر 1500 ډالر پورې د میاشتې خرچه ملاويږي یعنی ځنې پروفیسران زیاتې پیسې ورکوي او ځنې کمې خو نو موړې وای چې په خرص خوراک او استوګنه د 1500 ډالر د میاشتې نه هم کم خرچه راځي.
دا دته کې سنگل پرسن چې کم دی اباوت مینچ 500 ډالر پورې هغه ځان کور هغه کولې شي اسې خرچه وته چې 400 یا 500 پورې لکه دې خرچه وکاو د منتھلی انف ساري دا به آی کې دې ټرانسپورټ چې کوم کم اکوموډیشن دا وی هغه کولې شي او فوډ هم لري دا څه کولې شي دا تقریبا کم راځي خو بس خو دا چې کیږي په گزاره پکې کیږي چې وخت پکې دی.
نوموړی وایي د علم په طلب کې یې دا سفر کړی او د هر ډول حالاتو مقابلې ته ځان تیار ساتي، خو تر دې دمه ورته هیڅ مشکلات مخې ته نه دي راغلي.
نه جن پکې خمزدار تیرې دی، ډېر خپل ول چې ډېر زیات خلک دي، ویل خوراک چې کوم دی نه خو دل شته دی، مسلم یا حلال فوډ سپلای کول له پاکستان نه هودي سر شاس دی، هغه دی بس هغه سپلای کوي فوډ نو بس هغه نو اوس خو جن خو ډېر خپل تیرېږي دلې کمپیر کومږ نن سبا حالات کې پاکستان سره نو د بجلی پرابلم نشته، نو د شتګردي پرابلم نشته، نو اوس هغه څه نو ډېر پیسول دی.
محمد عادل خان وایي چې د یورپ او امریکا په نسبت جنوبی کوریا کې داخله کول اسان دي او پکې د تعلیم معیار هم د غربي نړۍ نه ښکته نه دي. نوموړی د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په مضمون کې د پی ایچ ڈی اعلی تعلیم ترلاسه کوي. همدې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که د پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212121. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو اونیز خبرونه روشانه مستقبل واوریدا چې کوربه منور شاو، او سم تاسو ته د مشال رادیو بل اونیز خبرونه سازونه زنجیرونه وړاندې کوو. د خبرونه بیا شاهین بونیرای تاسو ته وړاندې کوي.
ستړي مشاوریدونکو، شاهین بنیری مو په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته په اسلام آباد کې د موسیقي د زده کړې د مرکز اهنګکده د مشر او موسیقار بلال خان خبرې اورو، چا چې د موسیقي د ودې او زده کړو لپاره په یو شمېر پروژو کار پیل کړی دی. بلال خان د پښتونخوا د خیسته خو جنگ ځپلی سیمې ملکن اوسیدونکو دی چې په کال 2019 کې په اسلام آباد کې د اهنګکده په نوم د موسیقي د زده کړو مرکز پرانسته دی. نوموړی وایي په سیمه کې د بېقرارۍ هنرمندانو ته د دړکو او پښتونخوا په غټو ښارونو کې د موسیقي د مرکزونو د تړل کېدو وروسته یې دغه کار ته لاس اچولی دی او غواړي چې پښتو موسیقي د ټولو ننګونو باوجود پرمختګ وکړي. د اهنګکده پیل څنګه وشو په دغه اړه بلال خان وایي
چې ما کله اول ځل رباب یوړو یونیورسيټي ته، نو ځینې مر ګروپ کې ډېر انټرست و، هغه سوچ مونږ راز د کول واړو، نو ایډیا هغه ځینې راغله چې داسې هم کېدی شي چې دا دومره خلک انټرست اخلي، نو په کار دی چې مالک ډېر سیز د کړي نه زاغه رو رو چې کله زما سبق ختم شو، نو هغه بیا ما په 2019 کې چې کم دی نو د اهنګکده په نوم باندې چې کم دی نو دا اکیډمي اوپن کړه. اول خو مونږ درې کاله بالکل اکیډمي لیول باندې کار کولو چې مونږ صرف رباب ټیچ کوله کې تبلم ټیچ کوله. اوس مونږ په 2020 کې چې کم دی نو دا مونږ یو انسټیټیوټ شکل دی تور کو چې کم پراپر کورسز آفر کوي ډیفرنٹ دا فنون لطیفه چې سوم دی لکه فاین آرٹس کنه لږه کې رباب دی تبلا دا وایلن دی پینٹنگ فوټوګرافي دا یوگا سیشن به مونږ سره بیا فیشن ډیزاین زموږ سره کیږي. دا ټول اکټیویټیز دا مال مونږ په اهنګکده کې کو. ریسنٹ مونږ دا اتند کلاس هم شروع کړی دی نو کی بیا مونږ یو پروفیشنل ټیچر دی نو هغه مونږ سره اتند کلاس هم دا وخت کې.
نوموړی وایي دا مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په موسیقي او نورو ښکلو هنرونو بندیزونه لګیدلی دي. افغان سندرغاړي او موسیقاران بې کوره دي او په پاکستان کې د کورونا وبا د هنرمندانو نه د کار فرصتونه تروړلې دي. نوموړی وایي چې د اهنګکده له لارې که یو خوا د هنرمندانو او موسیقارانو سره مرسته کول غواړي، نو بل خوا هغه هنرمندانو ته د کار زمینه هم برابروي چې د وبا او بندیزونو له کبله خپل روزګارونه بایللي دي.
مونږ سره خو یو د جنگ چې کوم په افغانستان کې یا چې کوم دغه حالات دي زموږ سره، دویمه خبره چې کوم د کووډ کم سچویشن او کم چې دا کرونا وایرس ته نو چې کم بیا سپیسیفک چې کم سټیج پرفارمر دی نو اول ودا سیو چې چون کې ایونټس پکې دل او پراپر نو کووډ د وجه مغه دې د افیکټ چې هغه سټیج پرفارمنسز ختم شو بل چې کم دا زمونږ دا سوشل ایشو چې کوم دی لکه میوزیک یا آرټیست یا زمونږ په سوسایټي کې هغه څنګه ټریټ کیږي نو دا وخت چون کې زه په داسې یو ځای کې ناست یم چې زه دا بالکل ویلی شم چې دا وخت لکه هغه حالات اوس ورو ورو خکېدو طرف ته روان دي ځکه چې خلک انټرنیټ استعمالوي ګلوبلایزیشن دی بهر دنیا ګوري بیا چې افغانستان کوم آرټیسټان دي نو ظاهر خبر دی چې هغه ټول دنیا ته بدل شي هلته په آرټ باندې مکمل بندیز دی خو هغه څومره هم فنون لطیف زمونږ سره دین علی باندې بندیز دی خو هغه آرټیسټان ته مونږ پاکستان کې بیا په تیر پښتونخوا کې مونږ ویلکم کو
بلال خان وایي چې په پښتنو کې رباب د موسیقۍ یو مشهور آله ده او ټول پښتانه ورسره مینه لري خو غواړي چې پښتانه هنرمندان د نورو کلتورونو د موسیقۍ او موسیقۍ د آلاتو سره بلد شي او داسې پښتو موسیقي نور هم غني شي د نوموړي په وینا دا مهال د اهنکدا د سوري لاندې په یو شمیر پروژو کار کوي او د پاکستان دننه او بهر ورسره ګڼ شمیر کسانو داخلي اخیستې دي هغه وایي په پیښور او سوات کې به هم د خپل ادارې څنګه پرانیزي
چونکی رباب خو زمونږ د پښتنو یو کلتور آله ده چې کله مونږ بندار ریکوار سوینو دا زما په خیال چې ټول پښتانه پیژني کو هغه په نوم پښتون دی هغه میوزیک خوښی کو نه خوښی خو د رباب هغه ته پته وي بیا ما چې کوم هغه انټرنیشنل اپروچ ودې ته چې لکه دلته د ډیرو کلچر خلک راغلي دي نو زما زیات کوشش دا و چې مونږ په هغه باندې کار وکړو هغه د پنجاب کلچر دی هغه د بلوچستان کلچر کې سندې گلګت ته بیا د بهر ملکونو خلک مونږ سره دلته په اسلام آباد کې مشتنو هغه ټول داسې یو کلچر جوړ شو اوس هم داسې اراده ده لکه څنګه چې پاکستان نیشنل کونسل آف آرټ کار کړی دی بیا چې په تیره هنر کده کار کړی دی داسې بلها ادارو کار کړی این سی اے چې کم د لاهور کې هغوی کار کړی زما هم دا خواهش دی چې نیکسټ زمونږ کم را روان قدم دی نو هغه هغه د مونږ د یو انسټیټیوټ په شکل کې مخ یو پراپر کالج جوړو بدر کالج نه بمونګه بیا شاخونه جوړو لکه په پښتونخوا کې یو بیل شاخ ته په هغه کې بیا په خور دي زمو سره زمو ټارګټ ایریا سواد د باغی بکو داسې بیا زمونګه نور ټوله نو بدر یو پروسس باندې را روان دي لکه داسې یو سیستماتیک طریقه باندې نه دی وځي نو اسلام آباد کې مونږ شروع کړی
بلال خان نور وایي چې د موسیقي د زده کړو لپاره له ټکنالوژي هم مرسته اخلي او د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د موسیقي مینوالو ته زده کړې ورکوي د نوموړي په وینا کې یو خوا په موسیقي بندیزونه دی او هنرمندان د دړکو سره مخ تي نو بل خوا د موسیقي د زده کړو مینه هم ډیره شوې ده او نن سبا ډیر ځوانان او جنکې د موسیقي د زده کړو لور ته را روان دي هغه وایي باید حکومت هم په دې کار کې خپل ونډه واچي او په پښتونخوا کې د موسیقۍ د زده کړو او ودې لپاره ادارې پرانیزي
پس لور کالو کې زمونږ چې کوم رجستریشن یو پراپر طریقه ده نو زما سره یو سل او سلويخ تقریبا لکه کوم وبش داسیم کې چې سلويخ او دیش د سیګمنس کینو دې ټایم کې دومره ایډمیشن زمونږ سره سلور کالو کې شوی کم چې زمونږ سره فارمز جمع شوی دي بیا د دین علاوه زمونږ سره د رستورانت تی لکه انټرنیشنل سټوډنټس په اسکایپ باندې مونږ جوائن کړو هغه کې استرالیا دي د سنگاپور مونږ سره سټوډنټس تی بیا امریکا کې سټوډنټ تی کناډا کې مونږ سره سټوډنټ تی او دین علاوه جرمني کې هم مونږ سره دوه سټوډنټس دي او بیا د سې په بلها سمو کې زمونږ سره کوم بلها د بهر کنټریز دی نو دي کې مونږ سره سټوډنټ اندي مونږ سره ګریجویشن کې اوس کوم ګریجویټ سی سټوډنټس نو هغه مونږ لاست کال پرفارم کړی هم وو تقریبا یو چې کوم سټوډنټانو هغه ویډیو هم په انټرنیټ باندې مونږ اپلوډ کړی دا نو مونږ هغه باقاعده لکه د آرکسټرا په هغه چې کوم شکل وی هغه متور کړی نو هغه دې وخت کې بیا نور سیزن داسې وی چې هغه مونږ جوړاو لګیا یو
اوریدونکو دا واز مونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو خپل قربا شاهین بندری لې اجازه ورکې د الله پامان جون تپوسته ک جواب جون وسال ده ک جنون ده کرام ک استرا جون دی مام ده ک گلفام ده ک منبر ده ک مهرا ک یوم
ناست وند جهان کی رنگین خوب دے دا سرا آیا آیا مولا جانا ہم تپوس دے کا جواب آیا آیا مولا جانا ہم تپوس دے کا جواب فرعون دے او غرور دے تے جنون دے او سرور دے نمرود دا زر و تخت دے رنگین ملت منصور دے نمرود دا زر و تخت دے رنگین ملت منصور دے دا حسین مسکے مسکے دے یزید مست غرور دے دا بہار دے کا گلاب دے لکپٹ شوے دے تیارونا خیام دے کیو مات دغم کچ کول کدور د اسبوش پور کیو مات دغم کچ کول کدور د اسبوش پور یو رنگین باغ د گلونو کو خیام مخ پهلو کیو تیخ کو فرار د تخت دل دل خپل زانا خریگی جما چھری گی دس پل مر تکڑی سان دے کور دے چی بلی گی دس پل مر تکڑی سان دے کور دے چی بلی گی دے تو مقام دمشتا کد سان سا تختی گی کیو نور دے چھری گی نا خبر دخل شانا جانا جن تپوس دے کا جواب